په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ولس سترګې د نړیوالو چارو کمیسیون وي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر وي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له اسد الله لودین ناوري.
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 ته پورته شوې. پولیسو د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. او پاکستان هوټ کړی چې عمده اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 43 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
د کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، کندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وژل غندلې دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام کلا بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د امریکا سفارت پر پیښې خواشینی څرګنده کړې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي دغو کسانو خپلې کورنۍ پریښې وې او د دې لپاره دندې ته تللي وو چې د کورونا له امله د رامنځته شوو ګواښونو سره سره مالي سیستم فعالیت ولري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پنځمه امنیتي حوزه د ښار لویدیسته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټسنګي شاوخوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره وشي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د رواني اونۍ په پایل کې پاکستان ویلي وو چې د اپریل په 14 به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان نو ویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر به له مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي. دوی پرون له شاوخوا 1 ساعت بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ له غړو یې غوښتنه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راولي. د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د زیانمن شوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وشي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټ شوې. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیونه بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی، ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشره وایي نړۍ به د کرونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشرې کریستالینا گیورګیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشرې وویل د کرونا ویروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورګیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقی پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدرم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي.
د دې تصمیمول په دې معنی چې بیس موږ هغه د دې عملو ته هغه باندې سترګې پټې کړې او د هغې ته نورم براعت ورکړو ستاسو هڅه کوي کولی شي.
د ولسي جرګې یوه استازې وه دا هم اوري چې په اروزګان کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړي وایي قاتلین بخښي که په دې ډول هیواد ته سوله راسي.
پاجیل کې دغه نقطې نه د کیسه چې چلچکو مګران ما زه را وژلې د ما زوی سره به په اقدا پک د دې سره خپل حساب کتاب وایي مګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي اورېدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقی پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په دې وروستیو کې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی پاکستان ته وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
مننه خالص سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. که څه هم تر دې د افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقی د ورکړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی‌های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می‌سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شود و انجام شدن روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزای دی، د شمې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 نیټه د وزارت غوښتل سوی و او ورته ویل شوي چې فاروقی دی پاکستان کې البته په ډېرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته ورکړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه د دغه وزارت له موږ سره خپل دریز نه دی شریک کړی. د خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وزل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د افغان سیکانو په یوه ګردواره یا البته ګردواره یا د دوی عبادت ځای چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووزل شول. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی خالصه نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان دننه محکمه سي، او که داسې ونه سي نو د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني شوي حقونه باید د پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تر دی موږ نه دی، ټول افغانستان دښمن دی. دا امیدوار یم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان هغه مشروع حکومت نوره مشروع شي.
همدارنګه د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې فاروقي د وی عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او کله چې محکمه کې د یا د داعش یا اسلامي دولت نومې لور نه چې کومې حملې مسوي دي د هغو حملو قربانیان دي په دې محاکمه کې حاضر وي او شاهدي دي ورکړي. بلې سالیسه
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کوي. رحمت الله نبیل وایي پاکستان له دې بیره لري چې اسلام فاروقي د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نه کړي. ښاغلی نبیل د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته وویل
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړی دي، او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نورو ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده، او فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما لري، او په هم زه کله په امنیتي ملي کې مې وظیفه لرله. دوی په غیر کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ټولنپن پاکستان سره وو، او ایسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېره بې شرمۍ په ځای دوی چې داخلو نه لاس واخلي، یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي، دې رقم مسائل کې بې شرمانه مداخله کړي. او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي، او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حمله کړي دي، او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي، او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربند مداخله هلته یو ځل بیا مرجعو تر څو وکولی شو د خپل هیواد او خپل ولس او د خپلو خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته که چې د افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او د هغوی اتباع یا د هغوی دغه وګړی بیرته ورکوي، نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته دا د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکړه؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دی پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدان اولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د هندوز والی شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نامه یو څوک و چې سمش داود سرخه و، هغه د لوګر والی و، په بل کې ډېر تروریستي حملې په 2009 کالو کړي وي. او په لسګور دا رقم افغانستان حکومت وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما حتی د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړه، د دوی نه تقاضا وکړه کله چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري، سو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما اسکل پاکستان دا کار نده کرده نو سم پاکستان دا حق نه پا گواردی تو پا لحاظ باندی جوری نه پا اغا ماتیک روابط چه دا افغانستان حکومت و دا پاکستان نو با اینکه دی دست چه سند نشده چه دا افغانستان حکومت پا دی باندی مکلف دی چه بسی یو تروریست اغا دا افغانان و دوین و الاسون استره دی اغوی تا مستواری
نمیسه بلا بکتنه داده چه دا تاسون نظر پاکستان والی دا دا غسی و شخص غوختنه کرده البته بیرت والی غواردی سی اصلا فاروقی افغان حکومت غوی توار
پدی دل که دوی تنور دست کسانم شده چه اگر مستقیما به آیستای سر رابطی او دلتا خوصا در آخرین حمله چه دوی بوده آیش ده نوان نپا ده بکانو پی بادرگا بانده وشوه دوی شارلان دیدی نه تنها در افغانستان و در بنگلی طولنه بلکه در بل مقتدر گاوانی ده هند در شارلان ده هند دوی دیدی نبیری در موضوع افغانستان جدی ونیستی او در تحقیقات نورم انکشاف ارکل چی ای دوی اغا پت رابطه او نور حمله چی دلت شوی او دیر خلق وجل شوی دی شهیدان شد اغا با بیا دوی تا یو ملی سند جوریگی نوزه فکر کم زیاد دوی تلاش دا کوی چی که وکولشی په هر خلق بیت راست راوی لکه در قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدینی جدی تعقیب که او ملل متحد یا به ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید در قضیه راجی
در ملی امنیت بخانه مشر رحمت الله نبیل ول آزادی رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
پیران کې د کورونا وایرس تر خبرېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال چې هلته اوسېدل او بیکاره سوي وو له بیرې او بیکاري افغانستان ته ستنسول په داسل کې له پاکستان هم د افغان کډوالو ډلې زراتګ د کورونا وایرس د لاخ پرې دوه اندېښنې زیاتې کړې فرشته جلال زی او نور تفصیل
د پاکستان حکومت د تیری دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لاري د افغان کډوالو لپاره خلاص کړی ملګری ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په څلور ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 10,000 کسان د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهار شنبه په ورځ څه باندې 14,000 کسان پر پولو راواوښتل د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتګ اټکلی نه وکړی له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ دوی د کورونا ویروس د ټیسټ او معاینې لپاره تیار نه وو د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوالې خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په یوه ځای کې دومره خلک د کورونا ویروس لپاره ټیسټ یا معاینه کړي د ستونزې ته خلق متوجی دي
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شې د پزرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کده شې د وایرس وسره را انتقال شي کچیر ته د غلار بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه سوي خپل دلایل لري
عمو ګرو خلک مو کلیلی پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو ملیون خوشاله او د دې طرفدار باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي
د امریکا جانز هاپکنز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کورونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا وایروس افغانستان ته ولېږدول سي خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولي خلاص وې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک ته نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړۍ چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوې ده په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې څلور ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي خو دا نه ده څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي
بلخو پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل کچېرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیسي د پاکستان د مرکزی کابینه یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږد مهاله درېدل د کرونا ویروس له امله شایدلې باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټېل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل له 14 د کرهنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همدارنګه ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیزي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه 3 اونۍ بندیز خلاص شي پرانیستل شي. ښاغلی اوان یو ورځ وروسته تر دې داشمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پرېکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 3 میلیونه ډېرې دندې تر خطر لاندې دي. د څېړنې له مخې د کرهنې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډېر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 1.7 میلیونه ډېر خلک په پاکستان کې چې د دې هېواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هېواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی هم راسي. دا چې ولې تفصیل له احمد تکل نوري.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په 9مه له 9 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ له غړو څخه یې وغوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي. د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کرونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي. د تیلو بیې په نړۍ کې د دې وبا له خپرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پرېکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده. تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 10 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي. د 10 لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه G7 کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د G7 په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی. د کرونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالره وه 1.5 ډالرو ته راولوېده. د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانی په کورونا وایرس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو د اخته کېدو خبر ترلاسه کړی دی. رسپانه څرګندوي چې په ریاض کې به تخصصي روغتون ته امر شوی چې د جوګپړو چارواکو هرکلی ته چمتو سي. احمد شیبر او نور تفصیل.
نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د ریاض ولی شاهزاده فیصل بن بندر دغه اوس په روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی. پاچا سلمان او د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په سری بهيري کې په دوو جلا ځایونو کې ځانونه قرنټین کړی دي. نیویورک ټایمز سلطنتي کورنۍ ته د یو نشتې کس په وینا لیکي چې د ده په باور د آل سعود د لوی کورنۍ شاوخوا یو نیم سل نارینه او ښځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د شاه فیصل روغتون ډاکټران چې د سلطنتي کورنۍ غړي عموما هلته ورځي د تیارسۍ په حال کې دي. له دې ډاکټرانو غوښتل شوي دي چې د هیواد له مختلفو سیمو د جګپوړو کسانو هرکلی ته چمتو شي. یو آنلاین پیغام چې پریاس کې شاه فیصل روغتون ته د سیشن بي پښپا استول شوی دی نیویارک ټایمز ترلاسه کړی دی. په دې پیغام کې له ډاکټرانو غوښتل شوی دی چې پخواني ناروغان ژر تر ژره رخصت کړي او نوي ناروغان کډي زیات عاجل نه وي او نه مني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی دی چې د شاه فیصل په روغتون کې 1500 بستر چمتو کیږي. ورسپانه لیکي پاچا سلمان چې څلور اتیا کاله عمر لري جدې ته نږدې د یوې جزرې په ماڼۍ کې منځوي شوی دی. د راپور له مخې څلور دېرش کلن ولیعهد محمد بن سلمان بیا له یو شمېر نږدې ملاتړو او سلاکارانو سره د همدې بهیرې په اوږدو اوبو ته نږدې په یو ځای کې اوسي. په سعودي عربستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه شپږ اونۍ مخکې تثبیت شوه. نیویارک ټایمز لیکي د عربستان په سلطنتي کورنۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ډېرو کسانو د اخته کېدو له امله ریاض د دې وبا پر ضد ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې دي. د عربستان دولت مکې او مدینې ته د لیدونکو او عبادت کوونکو پر تګ بندیز لګولی. ټولې الوتنې یې لغوه کړي او دې هېواد ته یې د تګ راتک مځکنۍ لارې هم بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په کرونا ویروس ته سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسکونو کسانو اخته کېدل، د بریتانیا د سر اعظم اخته کېدل او د ایران د یو شمېر چارواکو له اخته کېدو داسې ښکاري چې کرونا د شتمن او نیستمند توپیر نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تاسو ته پیغام رسیدم. د هلمند ولایت کې د کورونا وایرس تمر دلته نرخي توکي به کې ډیر ګران شوی دی او پنداران یې اکیوارې ډیر کشتیان ته ګران کوي. نو زما د مسجدونو څخه دا غوښتنه ده چې دغه توکي باید او تازه نه کې ځکه چې ډیرې دا چې خلک څه چې خپل اقتصاد کمزور دي د بینې حواله چې هغه خپل شی ایران اجازه ته وګورو. د یوې خوا کرنسین کې کور ته ناست او د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما په اند که دا دوه دوکانه لویه دي پاندارونه ټاپاسې د شهروالۍ لخوا بیا به د تشریح ګران ورنه کې شایسته خپرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای. له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای.
اسدالله د نورستان ولایت مرکزی پارونه در سره په تماس کې هم څنګه چې تاسو ته به تر معلومه ده چې کرونا وایرس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې لمن جوړ دي. کارونه قرنطین رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارج سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې وړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی به په لوړېدو ده.
اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلرویشتو ساعتونو کې 30 نور افغانان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغو پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وجل غندلې دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام قلعه بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي.
پورزګن کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړي د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې څه نظر لري؟ په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې هغه قومندانان هم شامل دي چې د حکومت په خبره په بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وجلسو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي کسوله کېږي دي چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دښمنانو ته خپل توسوي وینه ورته وبخشي. دا جړا د 15 کلنې زرلښ چې ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یوه خټین او نړېدلې کور کې د دریو وجلسو زامنو د اعتمادو سره اوسېږي او د یادې کورنۍ سرپرستي هم تر غاړه لري. د دې مور دغه درې زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولې، خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور لغیږې بیل سوه کوم چې اوس وسلوال طالبان له افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15 بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور یې په سرو وشکو کښېنولې ده. که څه هم د دې مور د درې وجلسو زامنو د وژل کېدو کلونه او میاشتې کېږي، خو لا هم د دې مور تر سترګو وشکې تویېږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خدا مور وایي کسوله کېږي چمتو ده چې د خپلو درې زامنو وینه ورته وبخشي. جیمور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او آزادي ژ چې تر آزادي دو وروسته دي د خپل ورونو او یا هم د افغانانو د وجلو هڅه ونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
آزادی که ما تا کنم دغدغه رادیز مگرانه میشه دی آزاد خوارم بندیان دو بند جو خدای آزاد پجیل که دیابان نختای نده کیز ما چه چیکو مگران نازوی را وجلی دیز ما زوی سر به پیاک دا پاک داده سر خطالی ساب کتاب ویس مگران دغدغه پلاکاو پزراو دو بیار داد لیلی دیم زما زوی ندی یم زما چای ندی کنیم زبی خود چاو چا دل ایو دو پاتی یو دره پاتی ای خوان پاتی زما دو خلاگ پرنیشه پاتی سوی چه زبخشن زما چه بخشن
بل خوا رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلی دی او اوس پر لکړو ګرځي. وایي نه غواړي چې د وطن یوه مور یې وژړېږي او که د یاد طالب زندانیانو په آزادولو سره سوله راځي نو آزادې سي او چمتو دی چې خپله توسوې وینه ورته وبخشي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس دی خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راش ما سره کښېني د هغه وطن ته خدمت وکړي سر یې دی راش ما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی راشته لیدې کښېني زه به ورته کښېنم دی وطن ته خدمت وکړي.
د وژل څو سرتیرو د کورنۍ د غړو او ټپي سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره دې کار وکړي تر څو نورې میندې بې زوی او ماشومان بې پلاره نه سي.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. په دوبی ښار کې تقریبا د ټولو پلورونکو سودا وې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګډې وډې سوي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ سوی. تفصیل له احمد شیبر نوري.
په دوبی کې د موس په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8 درجې د سانتي ګرید ته رسی شي، د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کورونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحده عربي اماراتو کې 2,459 کسان د پنجشنبې ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې په کورونا اخته دي او د 12 تنو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي، د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو، خود رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خود دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کېږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وارلمخي اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلی وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دی خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړي وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتل بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتل ویسکي او 1.5 میلیونه بوتل واین پلورل شوی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرق لاستر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دې ونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې موږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خبرېدونکي کې نه ده یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسله ده. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لرې لري دوی فقط غوړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی حتی کېدای سي چې استاسي ژوند واخلی او یو حیاتي ستونزه درته پېښ کړي نو غواړم د دغه واورېدونکو پیغام او نظر تاسو ته د بیلګې په ډول درورم ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو ټول اورېدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي خو د دې اورېدونکو نظر به په ګډه سره واورو بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو
داغه مرض چې دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله او سبحانه باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت موږ عاشر کوي خپل زندو خپل موږ عاشر کوي الله جل جلاله او داغه مرض وګو باندې نو مسلط کوي هغه په داسې شپه باندې مسلط کوي لکه په کوپوار کې داغه ډاکټران چې دي چې دا نن پر رادیوګانو کې او په شینانو کې دي خبرې کوي دا ټول غلط دي
مننه کوم محترمه اورور البته دا ستاسي نظر دی بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسي پیغامونه تاسو ستاسي نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام در تخپور کړ البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستا چې دا ناروغي ټول ته نسره سده لای ټول ته فرات نه کوي لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په ساته دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړی دي چې پر کور کښینی ډېرې کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده نو غواړم دغه دوست د نظر په اړه د انتانی ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واوري چې هغه یې څه جواب لري
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اورېدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په دوام روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري دا یو ملي بس دی یا د افغانستان که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیوم یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراد ونه کړو زموږ وضع خرابېږي خرابېدل په دومه مفهوم دي یعنې چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسئ جدي په دې مفهوم چې سترګو تورا ایورورا که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اوروي که دا عملي نه کوي تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې دی وژنې دی د لمانځه دی وړي جدي په دوه مفهوم ده نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل بنوي او د کورونا بس اوس یوازې په دې اج اوقاف په وزارت پورې او د علماو په شعر شورا پورې او وزارت پورې تړاو نه لري هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې غوي د دې ویروس په اړه څوي
ټول ته توصيه اول د عبادت اطاعت دعا ذکر دی و کې تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي دویم وقایه چې شرعي مسأله ده وقایه دی وکي ځان دې کې نو ساتي دي ځان ساتنه فرض ده دریم کچیر ته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کیږي دی نو ولا تیأس من رحمت الله دی خدای له رحمت نه مایوسه کیږي نه دې دی ورخطا کیږي نه دې کور فقط د طبيب یا د ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکي خپل د جسم مقاومت زیات کی مخکې له مرګ دې پښې نه غځي د پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان یعنی اکثریت روغ شوي دي ډېر کم وفات شوي نسبي شو اخلو بناء ذکر افکار او عبادت معنوي لحاظ نه ځان تقویه کی وقایه دې وکي او له مادي لحاظ نه ځان تقویه کی چې د جسم تقویه ده تر څو د دې کورونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو هم د ځان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و دوستانو اوس به ورسو تاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم مننه کوم راستول مو دی او خپل ستونزې مو وقنز مشتري شریکی کړی دی موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوند مسولینو ته ورسو او هغه یې واوري او تاسو پښتون او ستونزو ته جواب ووایي د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم روز خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای د خودي وکړي چې قربانۍ عمل وکړي. نو دا خبر مخیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نه ورسره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی. د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ورنه کړي او کومې توصیه چې د ستامې لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کې کور کې خپل کوچنیان قرنټین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی. نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه موږ ته زیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او هوشیانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل څخه د سړې مشې په کول او د داسې ځایو څخه د ازدحام ځایو څخه ډډه وکړي. نو الله پاک به په همدغو شیانو کې زموږ شفا ایسي وي. نو همدا به زموږ د شفا لار وي.
اورم وروره د غدی د ریګولیشنو د شاره کې سر د کوروخ د عمر بوتاتو څخه د هرات ولایت خبرې کوو. ډیر بد حالات کې قرار لرو. بیا ځای سوي د درو څلور ولایتو خلک یو زموږ خواته توجه نه د دولت نه د انجینرانو د ګونار څخه بلی روانه کوشش شروع کې خلک یو دا نه مقابل نارا اورېدلې ده، نه مهارات نارا اورېدلې ده. په شارو کې تر ځایګانی حکومتونه شروع دي او موږ ته توجه نشته. د کوروخ ولسوالۍ ته تر موږ تیریږي حکومتونه و موږ ته توجه نشته. موږ هیله دا ده چې موږ ته په لنډ وخت کې توجه ونه شي. په لکاو انسانان یو په ریګریشنو شرک سر کې اوسېدونکي د ډېر بد حالات سره رخ یو. هیله دا ده چې موږ ژر تر هر ځای پورې ورسوي چې په لنډ وخت کې موږ سره همکاري وکړو او مرسته وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل محمد نیمه زما د بدرست ولایت نو په غنغاو کې لري. دا د مریضه ده یو غوړي وله دغه په توګه رسیدلو وړي زړه ده تر الله پاتې څه په توګه رسیدلو. نو دې شارونو باندې کېږي بازارونو باندې کېږي چې څنګه راځي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مریضي مون فرض دې لږه مو چې د دې باندې کېږي چې د کورونا سي دي یا دې ځا خپل چاره وکي ورشې د مرستي دا د مخاطره وکي چې د دوه یوې مشته پر یو دوه مشته پر دې تاسو هم کړی دی. نو خدا کار دی چې دا ورکې نو خپل وکي ورو وړي راځي کوم ټول کو تخصیم دي. نو د کورونا خبر د دې زموږ کې دی د کورونا مرګ دی. د لږه د لږه خواوازه او بغاته د لږه کورونا دی. د کورونا دی د تخصیص ژوند کې نو کوم کو نام نو تر کې دی د لږ تر خواران مخته. نو څنګه غږ ما پیغام د دې چې لا کو پر د تور سوې نو څه چې خبر نه دی. انا د جهان منو
بای. السلام علیکم. اغه ګونیم د کندهار ولایت ته پنجوایو ولسوالۍ د مشان سیمه ځنګولې دي. دغه د کورونا وبا مریضي چې راغلې د ټول نړۍ ته خدا پاک د ټول مسلمانان د دې مریضي سره وساتي. ټول مسلمانان تر ما دا پیغام یې چلا پاک یې زاري او خواستونه وظیفه وکړي. خدای مې ربانه دې خدا پاک به دا فات د وبا مریضي ټول مسلمانان یې وساتي. خو بس لویه خبره دعای او خیراتونه دي. نو الله پاک ټول مسلمانان یې وساتي.
والسلام
د روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت گنادالی ولسوالی څخه خان محمد اسلامیه دغه پیغام تاسو ته پریږدم. وروره اوس په اشارو کې چې کوم دغه حکومتونه د افغانستان حکومت اشارونه بندوي او وایي چې د اشارونه موږ کرنتین کوو، هغه شی چې په لس روپیو هغه که دېرش روپۍ کړی دی، د غوړو لس کیلویي یوه ډبه په شپاڼس نیم سوه پاکستاني کلدارو ده. نو نه شارونه بندوای شي نه هم د بیې کنترولوای شي. وروره صرف اشیوالو په دغسې اوازې راځي. دلته په کلي کې یو ګراني ده چې دغه کرونا به دغه ولس مت نه مړه مکي، خو دغه ګراني او دغه کوم حالات چې روان دي دغه به مړه کړي. نو باید حکومت بازار کنترول کړي، که چیرې کرنتین کوای هم نه شي. سوداګر باید په سوداګر باندې دغسې یو دغه ولګي د شان ګران ورنه کړي. زما پیغام تاسې ضرور په دغه خپرونه کې خپور کړئ. نور وخت نه نیسم. د الله په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول دادی ریڈیو ٹھولو کارکون کو ریڈنگ تو سلام رست سلام ٹھول افغان رون و مسلمان سم داہل دش کورنا وارس کم بار روان دجی سب چون بار ون دیریج بچ مقابلہ اور سر وہ کہ ڈاکٹر خان لسونی پاپان کی ونی سے درسو خپل جان او خپل مشمال او خپل کورنی او خپل خپلوان خوندی وساتی. والسلام.
السلام علیکم. فیض جوړ است ازادی رادیو تو کار کوم کو ته سلام و نوایم. پیغام د کوم له خپل ولا شاج او سوال دي خیر کو نه مبارک به زه ته څه خبره وکم. نو سم کای دغه رقم ته څه بری سر درد لري چې اخر کې ستنه یې خو دې نه لري او سب تقریبا تر دې هم څه څه له شپو پرې له بدن د خو. السلام علیکم.
زه چې زړګی د هلمند ولایت تواشیر د مثالې ساتره په تنا کې ما زه دا مریدین ولای مې څه کومه د کورنا کلکته پاس له جواب راکړي. السلام علیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
پرې دی ما د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ اوسیدونکی تاسو ته راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سلام لرم چې ما غږ د افغانستان د ټول چارواکو ته ورسوي. دلته د لښنګ ولسوالۍ کې سب یو کلی خو غریب او مسکین خلکو سره دورو غوړو کومک وشو چې په زرها بوجې وړه او غوړې راغلې. د دې ولسوالۍ ولسمو ته د کلی پر سر پنځه کې بوجې وړل شوې. نو ټول وړه د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي او پیسې د لغمان د ټولو چارواکو ولسوال ترمنځ وویشل شوې. مرکزي حکومت که چېرې خپلو چارواکو سره مرسته کوي، نو د غریب او بېچاره نوم قربانې نه دي. همداسې د مرکزي حکومت نه خپلو چارواکو ته دا غنمه او دا وړي دوه درې اونۍ کېږي چې د لښنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي خپل منځو کې په وړو باندې دوغ دي او تقسیمولو باندې د دې لاره سوزونه سور نه کړي چې لاره خوشې شي.
ولی السلام علیکم. زه له زابل ولایت شوزل ولسوالۍ خبره کوم. ما ته ځان دغه د روزګان د مزل ولایتي چارواکو څخه دا غواړو چې زابل ولایت ته د وادي او د دوا په ذریعه باندې کومک ورسېږي. ځکه زابل ولایت ډېر غرنۍ سیمې دي چې ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی د کارکنان رادیو آزادۍ ته. بال سلامه ایمانم رحمت الله ده. زه د میدان وردګ ولایت په قلادر کې اوسم. ډېر مشکلات لرم، ډېر مشکلات سره دغه لارې باندې کړي. دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته، یو بوجي وړه په 2000 پیسې یو مسلمانانو. زه د یو بوجي وړه په چیشي باندې واخلم. ما ته سره نه سره اولاد ده. زه د یو بوجي وړه د کومه ورځې کوم څو ورځې ورته ورسوم. د دولت ته مې له اشرف غني صاحب نه مې دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه مې دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ کار د کسب نه یو توپخانه مالوله یو د کار نه یو فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کښې م پیدا کولې هغه کار یې را باندې ودره او دا نن سهار د تي ما ته نامندي ودرېد دا خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تږي ما نن د تي خواهش ما درته ودرېږې رادیو ازادي ته خواهش مسلمان یې واقعیت په افغانستان کښې د مسلمان غمه خوړل کېږي د مسلمان مسلمان په درد باندې پوهېږي نو زه ډېر درد لرم ډېر مشکلات لرم نو زه تي بېخي یعنې داسې یم چې د تي سهار ایسه قسم په خدای له لمانځه نه را ګرځېدلی د تي بېخي مځکه جای نه را کوي د خپل اولاد ته ګورم خپل شخص ته ګورم وږي تږي یې چې د خدای نهشته بېګاهیه قسم په خدای ده یو ګویزې سپورې پخ کړې وي نو هغې سهار چې کښې مې ورته را تودې کړې ورته اچولې مې د مالوال اولاد وخورې څنګه وکړم څه چاره وکړم ځان ووزنم چا ته خو زه نه لاس نیوای سم نه سوال درته کوای سم نه بل کوای سم زه خو د تي بله چاره نه لرم مجبور یم دې ورته دغسې وکړم بل لا خو نه در را پاتې شه یو ګا دوا موا پیدا کړم دغه وخورم د اولاد سره مې ورکړم یخورم خو دا درته وایم چې ما دغه مرګ د اولاد د بل د بل دا بیا تاسې باید دا تاسې په غاړه باندې در اچوم د ما چې زر زره غم وخوړل شي زه ډېر مشکلات لرم د مشکلات سره ډېر لاس ګریوان یم نور وسه نه لرم خدای په امان وسلام
السلام علیکم زه محمد ابراهیم یم د هلمند نه مې اړیکه درسره نیولې ده وروره زما دا پیغام دی ما وایم دا کورونا چې ده دا کورونا مریضي ولې داسې جدي نه شي نو د دې په برابر مینې خپله خبره درسره کوله چې دغه کورونا مریضي معنا ده هر سړي داسې ور فکر دی دومره جدي نیول کېږي خو سولې ته بیا هېڅ توجه نه کېږي وجه یې څه ده سره له دې چې زموږ په هېواد کښې هره ورځ په سلهاوو کسان د جګړې د لارې وژل کېږي خو کورونا تر اوسه لس تنه هم نه دي وژلي جواب دا چې کورونا یو داسې الهي عذاب دی چې خطر یې هر چا ته هر ځای ته رسېږي د غریب او مالدار د چارواکو او بېواکو فرق ور باندې نهشت نو ځکه کورونا دومره جدي وګڼل شوله ولایتونه قرنتین شول لارې بندېږي سرحدونه بندېږي خو جنګ او جګړه بیا یوازې غریبانو ته خطر دی چارواکو خپل ځانونه او اولادونه محفوظ کړي دي اکثرو خپل اولادونه خارجي هېوادونو ته استولي دي نو ځکه سوله نه کوي جنګ جګړې جدي نه نیسي ځکه چې خطر یوازې غریبانو ته رسېږي د غریب کور ورانېږي د غریب اولاد وژل کېږي د سون توکي عام ولس او یا د غریب بچي عسکر او یا طالب وژل کېږي نو تاریخ یعنې مثال دی مثال خو محفوظ دی د غریب خو د دوی سره نهشته د غریب هم خو د دوی سره نهشته نو د دې وجه کورونا غوندې الهي عذاب راغلی دی اللهم احفظ عبادک المظلومین من عذابک وقهرک والسلام
السلام علیکم ورور زه حضرت الله من ننګرهار څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کښې بلکې په ټول نړۍ کښې خپور شوی دی کورونا په نوم باندې دا په افغانستان کښې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی شدت سره عوام وروڼو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لرو چې جدي پام وکړي او مخنیوي دپاره دې نور تدابیر ونیسي حکومت ته هم دا غواړو سلام
هلو السلام علیکم زه مسلک د ایراد مسلک څه خبرې کوم موږ د ایراد والي صاحب څه دا غوښتنه کوو چې په کورو کښې وړه لانه لرو د خدای په ریاض یو کومت کارګر خلک یې د کار هم ولوېدلو دا د کورونا د مرض دا چاته باید ور سره یو کومک وشي په دې د مخه وي چا کومک نه دی را سره کړی نو څه څه هیله کوو چې دغه زما پیغام د ایراد والي صاحب پورې ورسوي په خدای په امان وسلام
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړل یو ځل بیا هیله من یم چې تاسې د افغانستان او د ټولې نړۍ د روغتیایي مسؤلینو توصیې او سپارښتنې په غور او دقت سره واورئ او عملي یې کړئ ځانونه وقایه کړئ له دې ویروس څخه ځانونه وساتئ لکه څنګه چې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه لري چې باید د دې مریضۍ د وقایې لپاره باید لاسونه په اوبو او صابون باندې ومینځي په ورځ کې څو ځلې ومینځي او دغه راز کوشش وکړي چې مخونه په ماسک باندې وپوښي تر څو دغه مرض انتقال نسي نورو ته او یا هم د لاس روغبړ څخه ډډه وکړي او یو د بل څخه فاصلې مراعت کړي چې حد اقل تر یو متر پورې هم یو له بل څخه فاصله ولري یا واټن ولري نو د دې ویروس د خپرېدو یا د سرایت زمینه راکموي په دې شکل باندې نو مننه کوم چې دا توصیې اوري او هغه څوک چې تطبيقي او ملكي مننه تريكم بیا هم د خپل همکار تای روشن څخه هم مننه کوم چې زما سره په دې پروګرام کې مرسته کوي همکار سره کې تاسو د نورو پیغامونو په هیله يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.